افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوی ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول وو او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غلالیز د کون کو هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مې وسز د کړی وو سیریا په یو سبا نه پوسی وی یس چې لطیفا کبیر سراج څوک وو، سره ور شخصیت وو، کوم کارونه زمر د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نو اوس هم درنو د کون کو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور پنځرزو ستاسو د ټولو درنو د کون کو د نن ورځې کورنۍ دند چې ده د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوئ او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوئ. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنه زده کوونکو خدای دې وکړي په دې باندې وسی او وسی چې د نن ورځې د درس څخه کوم یو څه د کړو وسی چې نو نستا سو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چیز استا سو پدرانه چوپړ کې حاضرې شم. د الله فمان.
ازادي رادیو څلور ویش ساته ل تاسو سره ده. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نام سلام نومې کې هلی مې منې درنو زده کوونکو هله د شروغ او جوړ به ساو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نوې زلوست شروغ لاس توایم هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستر اخرنی شي بر سلام پاتې سي. درنو زده کوونکو نن مو موضوع د ویرې په حق لاله د چې ویره څه ډول احساس دي او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغیز لري نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر سوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې موږ د ژوند لپاره ډېر اړین ده چې موږ باندې پوسو تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویری احساس د ژوند یو ډیره طبي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیل وختونو کې دغه احساس تجربه دی موږ او تاسو کړی ده، او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ دغه احساس سره مخامخ شوی. که څه هم کله چې دغه احساسات ډیر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري. خو بیا هم دا د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړی ده. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې موږ آرام او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو، یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره بیا هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکاره کوي. د خطر کیدای شي چې واقعي وي، کیدای شي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو وینو، دا یو څه واقعي دی، مګر خیالي به داسې دی چې یو کار تاسو سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم ازموینه تاثیر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیښې یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای سي منفي وسی یا کېدای سي مثبت وسی، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده، یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي، هغه خیالي دی. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای سي واقعي وسی، کېدای سي هم خیالي وسی، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالات په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پی شي، د حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویره احساس کوي. یو احساس په خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي، یا شاید دا مثلا پایله نه خوښ اوسي، یا ته د پایله څخه ناراض اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویره احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی، هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو، یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامدار وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب همغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامدار وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښو په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښو په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښو په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویرې احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان د سر نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې د هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی، هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځنګړو شانو څخه یا د ځنګړو حالات څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالی څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې دو بو څخه بلې ډېر یو سمندر ته درېدلای نسی، سمندر ته نږدې کېدلای نسی، یا ډېر اوبو ته کتلای نسی، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسېدی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډېر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډېره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کېږي. بلې بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید د دغه ناڅاپي او شدیدو بیرو یا بریدونه چې دي، هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغېزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکي روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغېز کوي. څلورم ډول چې دی، هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره، موږ دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکې په ما په اړه څه فکر کوي؟ یا د خلک به ماته په کم نظر سره ګوري، دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده، دې ته ټولنیزه بیره ویل کېږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشل انزایټي ویل کېږي. پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهال وي، دوامدار وي. مثلا د ناکامۍ څخه بیره، د راتلونکي په اړه اندیښنه. موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکي به څه پیښ، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسی. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې د هغه بیا هم د مختلفو عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي چې هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پېښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پېښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې، یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوی وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چېرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پېښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوی وه، همهغه پېښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې، هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سن بولور سي، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پېښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي، تر هغه وخته چې ځواني جو سن بولور ځي، او حتی سپینجري یا سپینسره کېږي. د ویرې نښې نشانې تر څو چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نشې کېدای سي دوامدار اندېښنه د خطر په هکله، زموږ همیشه تشویش دا وي چې کچیرې دا څه منفي سو، یا کچیرې دا موضوع پایله داسې وه، داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نښه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کېږي. یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول بیره لرو چې دا په دې هکله موږ یو غلط تصمیم ونیسو. مثلا بدني نښې، د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نښې نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو، زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډه کیږي، یا مو بدن ډېر خولې کوي، یا هم برعکس ډېر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي. هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې په آینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی یا د ویرې نښه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیری په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغیزه پرېږدي. کچیری په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیری دغه د ویرې احساس ډیر دوامدار وي، ډیر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه استراب یا اندېښنه، یا په ډیر ژور خفګان یا ډیپریشن باندې موږ اخته کیږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پیښیږي. کیدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې موږ ویر ډیر لرو، ځان نسو کنټرولولای، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کیږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعې کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویر احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن رامنوي، نو څه کولای چې شي اړیکه ولرو، نو څه کولای چې خپل ورځنی چاره مخته یوسو، نو څه کولای چې زده کړو، کوه مطالعه وکړو، هیڅ کار نه څه کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډیر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغیزې دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنه کچيري ذهني درملنه داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدل په وخت کې کچيري د غلط سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کې جوړ سره واخلي، د آرام کېدو د لپاره ځینې فعالیتونه سره ورسوي، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، وخورئ د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده وکړئ. کچيري په پنځمه مرحله کې د دې چې تاسو باید درملنه وکړئ، دا هغه مرحله ده کچيري تاسو ویرې تر حد زیات وي، شدید وي او دوامدار وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نور سره خبرې وکړي، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځیدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لومه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو سکون کو هیله دا چیروغ او جوړ بیاسته وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغ لاست وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مال اوسي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندیشنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیشنې په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول یو احساس دی، او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ، او د دې موضوع څخه ګټه واخلي. هغه لارې چارې یا هغه لښمنې چې په دې لوست کې د احساس په حق له یادونه ځنې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د ډول احساسات سره مخ شئ، د هغه لښمنې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ، او په شډول سره مدیریت کړئ، ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په حق له یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د وی ستونزې په حق له یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په حق له انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنه احساس دی. یعنی د خپل ستونزو په حق له، د خپل راتلونکي په حق له، یا د هغه نامعلوم حالاتو په حق له دی اندیشنه لري، د استرس لري، استراب لري. همدغه فکر چې دغه حالاتو په حق له کوي، یا د هغه څه په حق له کوي، همدغه ته اندیښنه ویل کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیښنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیښنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دا اندیښنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنی دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیښنې د سخت حالات سره، مثلا د یو نامعلوم حالت په حق له یو کس تر حد زیات اندیښنه لري، یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزه لري. نو دغه ډول عادي ورځنی فکرونه او دغه اندیښنه یو د بل سره توپیر لري او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیښنه بیلابیل بڼو سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیښنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په هکله اندیښنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالي ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیښنه چې د خپل اقتصادي یا مالي مسایلو په هکله لري، دغه اندیښنه یو عادي اندیښنه ده. ځکه په دغه یو حالت کې انسان کشیر اندیښنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ورکړې وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې چې دا عادي اندیښنه ده چې انسان د ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیښنه یا استراب دي چې هغه ته بسترس ویل کیږي یا استراب ویل کیږي. دا تر حد زیات شدیده اندیښنه ده که چیرې زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په هکله اندیښنه دوامداره اوسي. یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیښنه د یوې موضوع په هکله دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیښنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیښنه ده، ډېره شدیده اندیښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیښنه چې ده هغه عادي اندیښنه ده. که چیرې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په هکله یا د ورځنی ژوند په هکله اندیښنه درلودل دوامداره سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیښنې بل ډول بیا وختي اندیښنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندیښنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق اندیښنه درلودل ده هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیښنه ده چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق اندیښنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیښنه د منځه ځي. نو دغه ډول اندیښنې ته بیا وختي اندیښنه ویل کیږي. راځو د اندیښنې نښې نشانې ته. یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله دی اندیښنه لري، په دې کې کوم نښې نشانې څرګندېږي؟ یا هغه دغه نښې نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیښنې احساس په تاسو کې شته. لومړی ذهني نشې دي. که چیرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حل په حق لدی تصمیم نسی نیولای، دا یو ډول نشې ده چې د اندیښنې په حالت کې دي. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکي. یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي. یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په حق له د پایله په حق له نه پوهیږي، مګر د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدای شي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونوسی یا بد ونوسی. د دغه شانو په حق له کې چیرې یو څوک فکر ولري، نو دته نو دی باید پوسی چې د اندیښنه لري. یعنی د ځینی ذهني نشي دي. دغه اندیښنه کې دایسي بدني نشي هم ولري. مثلا د زړه درزا زیاتې دل، یا مثلا د معده درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندیښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي. بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندیښنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، د بی صبر وي، قهر په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیښنې د احساس ځینې نشي نشانې دي. که چیرې تاسو دغه بدني نشي، احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې ووینئ او تاسو د موضوع په هکله اندیښمن هم یاست، تاسو باید پوه شئ چې تاسو د اندیښنې منفي احساس لري.
د اندیشنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندیشنه ولري او د هغه اندیشنه دوامدار سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي او بدني روغتیا نشنشاني. موږ وویل چې مثلا کېدای سي د اندیشنې په وخت کې که چیرې دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې دي د فزیکي لحاظه. د رواني لحاظه هم دی د خفقان احساس ډېر لري، نا امید دی، ځان ډېر بې وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري د دغه موضوع په هکله، د یوې موضوع په هکله، او دغه اندېښنه یې دوامدار سي، نو په دې وخت کې په دې کې د ده وړتیا نسته چې ډېرې د خلکو سره کښېني یا د خبرې وکړي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. دی ګوښهوالی یا ټولنیزه انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کېږي، اړیکې له منځه ځي او دی د ده په اړیکو کې ستونزې پیدا کېږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم دی نسي کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوري کیږي. که چیرې اندېښنه دوامدار وي، دی نسي کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته. دی ځان ډېر ستړی احساسوي او تر څنګ یې نسي کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې دی کولای سي چې نسي کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دی هغه بله ستونزه ده. د دغه اندېښنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسې وکولی سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولی سئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته. تاسې کولی سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په ګټه اخیستنې خپله ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای سي چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سرته ورسوي، د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سرته ورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای سي چې یوګا فعالیتونه سرته ورسوي. یوګا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته سي او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو موبایل تر حد زیات او تر حد کم ونه اوسي، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، که چیرې سهار وسی خو ډیره بهتره ده. تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ. مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سرته ورسوئ هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونه سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندېښنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي. او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، ستاسو څخه د اندېښنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او ستاسو څخه یې ورکوي. تر څنګ که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای سئ د دغه ګامونو په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په هکله فکر کوئ، د ستونزو په هکله اندېښمن یاست، د هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار سي تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړي د هر څه لپاره تاسو وخت کېږدئ د خپل کار کولو دپاره د خپل زده کړې دپاره د خپل خوب دپاره د خپل ورزش دپاره او د خپل ځان دپاره چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل د ځان دپاره ځانګړی کړئ په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوئ که چیرې هغه ګیم کول وي که چیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظمه کړئ د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتي هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ساسي ارزش درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ د هغه څخه ځان لیرې وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه